په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د غوایی اسور د میاشتې 28مه د 2023 کال د می 13مه ده. پایل د سات په خبرونو کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګ پوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري چې د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې ښاغلی مکال په مشرۍ دا کمیټه راتلونکی اونۍ پر دې مسلې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په جرم تورن کړي او کنه رایه واخلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایاند ویدانت پاتل خبرلان ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت به مکال او د دې کمیټې جګپوري ډیموکرات غړي ګریګوري مکس ته اجازه ورکړي چې یوه اصلاح شوې نسخه چې د چینل د کارونکو هویت پکې خوندي شوی وګوري. دا وروسته له هغې چې د امریکا د استازو جرګې د دغه کمیټې مشر مایکل مکال پرون چهارشنبه وویل چې د رایه اچونې دغه غونډه به د می په 23مه جوړه شي. مکال چې له افغانستانه د 2021 کال په اګست کې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څیړنه کوي وایي دی د ځینو اسنادو له مخې د دغه بهیر د حساب ورکونې پروسه بشپړه نه بوري. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر همدارنګه ویلي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو او تخلیه بهیر له ګډوډیو سره مل و او په هماغه شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخته یوې چاودنې 14 امریکایان او نږدې 200 افغانان ووژل. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا په وار وار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې ده. د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزی ښار کازان نن پنځشنبه د روسیې او اسلامي نړۍ د یو نړیوال فورم یا غونډې کوربه دی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوي ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د روسیې رسنیو د راپور له مخې دغه غونډه نن او سبا دوام کوي چې پکې به د روسیې او اسلامي هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، سوداګریزو او نورو اړوندو همکاریو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره تاتارستان ته تللی دی.
د تجارت د محترم وزیر صاحب په مشرۍ پلاوی چې یو تعلیمی او اقتصادي پلاوی د روسیې فدراتی پلالوري په رسمي بلنه تاتارستان ته د ورځنۍ سفر لري چې هلته به د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اقتصادي فورم کې ګډون ولري او هلته به په دغه فورم کې په افغانستان او سیمه کې راغلي اقتصادي فرصتونو باندې او دوه اړخیزو همکاریو باندې خبرې اترې ترسره شي.
هغه زیاته کړه چې د دوی پلاوی به د غونډې په څنډه کې د تاتارستان له چارواکو سره جلا جلا لیدنې کتنې هم ترسره کړي. د دغې غونډې په رسمي ویبپاڼه ګډونوالو ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا هم خپره شوې چې پکې ویل شوي روسیه له اسلامي هیوادونو سره نږدې او باوري اړیکې لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ایراني سیال سره د افغانستان ایران د ګډې پولې پر امنیت او بو او په ایران کې د افغان زندانیانو پر وضعیت خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې امیر خان متقی او حسین امیر عبداللهیان پرون په ټلیفوني خبرو کې د ایران خواف ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو په ګډون پر یو لړ مسلو خبرې وکړې. ایران که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو په تهران کې د افغانستان د سفارت او په دې هیواد کې کنسلګری چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارلې دي. د ایران د بشري حقونو یو بنسټ ویلي نړیوال باید د اصفهان په مرکزي زندان کې د دریو معترضانو د اعدام مخه ونیسي. دغه زنداني معترضان صالح میر هاشمي، مجید کاظمي او سعید یعقوبی یاد شوي دي. د ایران د بشري حقونو بنسټ مرکز په ناروې کې د پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغو زندانیانو ته د هغو اعترافونو په بدل کې د مرګ سزا ورکول کیږي چې د دوی په خبره په زور او شکنجې ترې اخیستل شوي دي. د اوکراین لپاره د چین ځانګړی استازی لیهوی پرون چهارشنبه داسې مهال کیف ته ورسېد چې په باخموت او یو شمېر نورو سیمو کې توده جګړه روانه ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې لیکلي چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی. دا لومړی ځل دی چې په دې کچه یو چینایي چارواکی اوکراین ته ځي. خبرونه مولا زادی رو واوري د لا وړاندې په خبرونه کې د امریکا د مار د پاوز مرکزی قومندانې سن کام ویل افغانستان د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د هیواد پر فضا څارنه ډیر کړي. امریکا ویل د افغانستان پر فضا څارنه ډیروي،
غواړي چې هم طالبان د تحصیل لاندې وساتي او هم کوم تعرقات چې تروریستي شبکو دي هغه وشي خو څاري.
په دې اړه مو د پوځي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز دا به هم واورئ چې په کونړ کې چې اوس د غنمو لو پیل شوی، بزګران خوښ دي چې سږ کال یې حاصلاتو کرل شوو غنمو ښه حاصلات ورکړي دي.
لوونه روان دي او دا د کلیوالو د یو میلې او د خوښۍ ورځې دي.
په نړیوال مسایلو کې به واوري چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو هوکړې لیک چې د اعتبار موده نن پای ته رسیده د دوو نورو میاشتو لپاره تمدید شو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراست وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ سنت کام ویل افغانستان د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د هیواد پر فضا څارنه ډیره کړي. سنت کام ویل ک داعش له افغانستانه بهر د لویدیز پر اهدافو بریدونو ته لومړیتوب ورکړي کولی شي تر شپږو میاشتو دا وړتیا پیدا کړي. د امریکا دفاع وزارت چارواکو ویلي د طالبانو حکومت د داعش په وړاندې د مبارزې لوړه اراده لري خو دا وس نه لري چې د دغې ډلې د راتلونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي کدایش لومړیتوب ورکړي په شپږ میاشتو کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو پر اهدافو بریدونه کولای سي. مایکل کوریلا دغه څرګندونې د امریکا کانګرس ته د هغه راپور د وړاندې کولو پر مهال کړي چې د همدې کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر دېرشمې نېټې د دوی د څارنې عملیات پکې راخیستل شوي دي. دغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د سرپلټونکو لخوا جوړ شوی د می میاشتې پر شپاړسمې نېټه د همدې وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی دی. د 2021 میلادي کال د اګست له وروستۍ نېټې یا له کله چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ایستلي دا د افغانستان د څارنې د وضعیت شپږم راپور دی چې پینټاګون لخوا خپریږي. په راپور کې راغلي داعش د 2023 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د هوایي ډګر او بهرنیو چارو وزارت پر سړکونو او څو نور اهدافو خونړي بریدونه کړي دي. د سنت کام قومندان مایکل کوریلا ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره د مبارزې لوړه اراده لري خو په خبره دا وس نه لري چې د داعش ترتلونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي. له افغانستانه همدې احتمالي ترهګریزو بریدونو ته په پام د امریکا دفاع وزارت ویلي غواړي پر دغه هیواد له لري واټنه کنټرولیدونکي هوایي پوځي څار زیات کړي. د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټونکي په راپور کې راغلي چې دغه څار ځکه زیاتوي چې په وینا یې اوس افغانستان کې د بالقوه یا احتمالي ترهګریزو ګواښونو د بشپړې مشاهدې امکانات نه لري. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان ویلي د دوی د څار د زیاتوالي لپاره د جاسوسي داسې هوایي وسیلې ازموي چې د ډېرې مودې لپاره په هوا کې پاتې کېدلی سي. دوی که څه هم نه دي ویلي چې دغه څارونکي وسیلې به څه وي خو زیاته کړې ده چې په فعالیت کې به سیګنالونه او انساني ذهن شامل وي. هڅه مو کړې چې د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټون کې د اندیشنو او پراپنستان د هغوی د څار د زیاتوالي په اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو ویندویانو یې د راپور د لیکلو تر وخته زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او نورو چارواکو په وار وار د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو ته ګواښ نه پېښیږي. د دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو د معلوماتو له مخې دا مهال د داعش او القاعده شبکې په ګډون د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ازبکستان اسلامي غورځنګ وسلول په افغانستان کې فعالیت لري.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ سینکام ویل افغانستان د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د دې هیواد پر فضا څارنه ډیره کړي. په دغه څارنه کې داسې ډران وسیلې ازمایل کیږي چې د ډیر وخت لپاره په هوا کې پاتې کیدلی شي. دوی دا کار د دې لپاره کوي چې په وینا یې داعش افغانستان کې یو ګواښ دی او ممکن لمنې د امریکا په ګډون نورو هیوادونو ته هم وغځیږي. زما همکار اسدالله لودین په دې اړه د پوځي چارو د کتونکو اجمل عمر شینواري نظر پوښتلی او لومړی ترې پوښتنه کړې چې امریکا ولې د افغانستان پر فضا انتظار نه ډیروي.
اوایي څار چې د امریکای د دفاع وزارت ویل دي په دې اکله باندې دوه کم ګواښونه چې دوی ته متوجه دي او کم تحرکات چې د افغانستان په اړه کې د تروریستي شبکو فعال دي سره د دې چې یو تکبه ډیر روښانه چې د تروریستي شبکو مرکز په پاکستان کې دي ولې فعالیت په افغانستان کې ده. نو دا غیب بنسټ باندې دوه غواړي چې هم طالبان د تحصیل لاندې وساتي او هم کم تحرکات چې د تروریستي شبکو دي هغه وشي خوڅاري او د هغه ترڅنګ دو د پوزي لحاظه بل اساسین لري د زمکه د لارینا. نو دو هڅه کوي چې د هوایی لارینا کم کشفی وسایل چې لري د هغه په ذریعہ باندې دو وشي کولای چې د غټول پوزي تحرکات د توریستي شبکو د هوا د لارینا وڅاري.
تاسو د امریکا د پوزي ورتیا او په اړه معلومات لري؟ دوی د هوایی چارنې لاره په زمکه کې ورانکار فعالیتونه کتلی شي او که هو څنګه
دوی پورا چې شې لري ټکنالوژي له هازه د هوایی له هازه دوی پورا د ورتیا لري چې وشي کوله د هوا لاره نه ټول د زمکه هغه پوزي تحرکات وڅاري او دغه کشفی وسایل یا دغه کشفی کم ډرون چې دی د په ذریعہ باندې دوی د ورتیا یا د ظرفیت لري چې دا کار وکړي.
د امریکا مرکزی قومندانۍ د هم ویلي چې داعش ممکن شپږ میاشتې وروسته دوی ته هم ګواښ پیښ کړي البته که چیرته اراده وکړي. دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
دا هغه اندېښنه ده چې موږ د جمهوریت په وخت کې اته ده خپل بنګلي دوستانو ته او سیمه ییزو هیوادونو ته ویلي چې که افغانستان په هغه ډول باندې چې ایجاب کوي یو توافق ته د سولې ونه رسیږي نو دا ګواښونه به هم سیمې ته او هم نړیوالو قوتونو ته چې د افغانستان په قضیه کې زی دخل دي د داسې ګواښونو سره به دو مخامخ شي. او دا اندېښنه مطلقا په ځای ده او د دې اندېښنې په هکله باندې د پخوانه هم تشویشونه اوس ولې دا اندېښنه زیاته شوې ده د دې په خاطر باندې چې د دې داعش د شبکې لپاره یو ښه فرصت په لاس ورغلی ده چې د طالبانو د
د پوځي چارو کتونکو اجمل عمر شینواری و چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ سینکام د وروستی اقدام په باب خپل نظر سره شریکاو. سینکام ویلي له افغانستان د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د دې هیواد پر فضا څارنه ډیره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د افغانستان کړکیچي و هم غږی او منظم نړیوال غبرګون ته اړتیا لري. د انسټیټیوټ په نوي راپور کې ویلي تر دې مهاله یوازې بیلابیلو سازمانونو او بنسټونو پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په اړه غبرګون ښودلی خو دا غبرګونونه ښایي په راتلونکو کلونو کې افغانستان ته د بشري مرستو د کمښت لامل شي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی پرېکړو د دغه هېواد د ټولنې په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول د ښځو پر ژوند اغېز کړی دی. له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو د پرانیستلو انتظار زده کوونکي نجونې ناهیلي کړي دي. په کابل ښار کې د دولسم ټولګي زده کوونکي حسنه ازادي راډیو ته وویل ډېر ارمانونه یې درلودل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو ستا څو کلونه یې په کور کې بې ځایه تیر شول.
زه په لسم ټولګي کې وم چې طالبان راغلل او د ښوونځیو دروازې د انجینو پر مخ وتړلې او ټول انجینو له درسونو بې برخې شوې او بې سرنوشته پاتې دي. تقریبا دوه کاله کېږي د طالبانو د راتګ څخه زموږ هیلې هماغسې نیمګړې پاتې دي، خو سربیره پر دې بیا هم موږ هیله لرو چې ټول شیان لکه پخوا شي، هر چلکۍ وکړی شي، ښوونځي او پوهنتون ته په ډاډه زړه ولاړ شي او خپلو هیلو ته ورسیږي او خپل امیدونه په حقیقت بدل کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې غړي سمیه کریمي چې 9 کاله یې په دې برخه کې کار کړی، اوس د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناسته ده. نوموړي وایي چې د خپلې دندې له لارې له ډېرو ښځو سره د مرستې تر څنګ له مالي پلوه هم خپلواکه وه.
کله چې زه زده کوونکی وم، ما غوښتل د هغو مېرمنو غږ شم چې نشي کولی د افغانستان سنتي ټولنې څخه د خپلو بنسټیزو حقونو غوښتنه وکړي. خوشبختانه ما وکولی شو خپل د هدف ته ورسیږم او د مدافع وکیلې په څیر مې 9 کاله په دې برخه کې کار وکړ، خو له بده مرغه 2 کاله کېږي چې ما دا احساس له لاسه ورکړ. په کور کې ناسته نه یوازې موږ ته اقتصادي، روحي او رواني ستونزې پیدا کړې، بلکې موږ یې زموږ د مهارت څخه زموږ تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه لرې کړي.
په همدې حال کې د امریکا د سول انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې ویلي چې طالبانو په تېر کال کې په تېره بیا په وروستیو میاشتو کې یو شمېر ناسم ګامونه پورته کړي چې په اوږدمهال کې به د دوی د حکومت وړتیا او کورنۍ یووالي ته زیان ورسوي. دغه راپور زیاتوي چې د طالبانو دغه کړنې به په مستقیمه توګه د افغانستان پر خلکو او په غیر مستقیم ډول له هغوی سره پر بشري مرستو ناوړه اغېز وکړي. په دغه راپور کې ویل شوي چې تر اوسه یوازې بېلابېلو سازمانونو او بنسټونو پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په اړه غبرګون ښودلی او غندلی دي، خو دا غبرګونونه ښایي په راتلونکو کلونو کې افغانستان ته د بشري مرستو د کمښت لامل شي. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو لخوا په 2023 کال کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره غوښتل شوی بودیجه به له 10 تر 15% پورې کمه شي. دغه انسټیټیوټ په راپور کې زیاته کړې چې طالبان باید په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د مرستو په ویش کې د مرستندویه موسسو ته زیاته پاملرنه وکړي، څو ډېری خلک ترې برخمن شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه یوه کورنۍ مسله بللې وه او له نړۍ غوښتې وه چې بشري مرستې له سیاسي مسایلو جلا کړي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي بندیزونه په ټولنه کې ناوړه ټولنیزې او اقتصادي پایلې لري. د ښځو د حقونو یوې فعالې زرغونې ولی ازادي راډیو ته وویل
کاهش دادن کومک های اقتصادی را در افغانستان
په افغانستان کې د اقتصادي مرستو کموالی د دې هیواد خلک له بېوزلۍ، فقر، بیکاری او کډوالۍ سره مخ کوي او افغانستان د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو وروسته پاتې والي لامل ګرځي. طالبانو حکومت باید خپل په سیاست کې داسې بدلون راولي چې نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ وي، چې افغانستان له دې سیاسي وروسته پاتې کېدو څخه وژغورل شي،
سیاسي نجات پیدا وکړي.
طالبانو بیا ځلې واکمنې دو وروسته پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته په نجونو د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، په پوهنتونونو کې له زده کړو منع شوې او په نادولتي نړیوالو او ملي موسسو کې پر کار کولو هم بندیز ولګول شو.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلې د صدراتو هوکړه لیک د 2 نورو میاشتو لپاره تمدید شو. په دې اړه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه ټلویزیوني وینا کې معلومات ورکړي دي. د هوکړې چې تیر کال د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړي توپ اعلان شوه، په نړۍ کې د غلو دانو د کمښت او ګرانښت ناورین قابو کړی دی. تفصیل له اسدالله الدین څخه اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د هوکړې لیک تمدید نړیوالو ته خه خبر بللی او هرکلای ترې کړی دی. دغه هوکړه پرون چهارشنبه د 2 نورو میاشتو لپاره هم تمدید او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په رسمي ډول اعلان وکړ. لږ وروسته بیا روسیې، ملګرو ملتونو او اوکراین هم دغه خبر تایید کړ. له تیرو 2 ورځو راهیسې په تور سمندرګي کې د بیړیو تګ راتګ نږدې درېدلی و، ځکه نن پنجشنبه د اوکراین د غلو د صادراتو د ټاکل شوي مهلت وروستۍ ورځ وه. دغې هوکړې په نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت هغه ناورین راکم کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته رامنځته شوی و، ځکه اوکراین د نړۍ د غلې د سترو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی. دغه هوکړه د تیر 2022 کال په جولای کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوه او لومړی پړاو کې یې موده 4 میاشتې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دغه هوکړې د تمدید د تایید ترڅنګ دغه معامله د نړۍ د خوراکي خوندیتوب د تضمین لپاره عملی امکان بللی دی. دغه وزارت ویلي دا اقدام به په لومړي سر کې له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې غلو دانو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نابینزیا ویلي دا هوکړه ځکه تمدید شوه چې په خبره یې لا هم هیله لري چې رامنځته شوې ستونزې هوارې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي د دوی روسیې، اوکراین او ترکیې استازي د ناحل شوو مسلو په اړه بحثونو ته دوام ورکوي. هغه هیله وښوده چې د روسیې او اوکراین کرنیز حاصلات او کیمیاوي سره په خوندي ډول د نړۍ نورو هیوادونو ته ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا تامس گرینفیلد ویلي پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د غلو په صادراتو کې کوم بدلون نه دی راغلی او په خبره یې که یې کچه زیاته شوې نه وي نو کمه شوې په هیڅ صورت نه ده. اوکراین هم د خپلو غلو د صادراتو د تمدید هوکړه ستایلې او ټینګار یې کړی چې روسیه باید د برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي.
له خبرونو ور آخوا
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه وکړو. کاناډایي تورنټو ستار ورځپاڼې د هیواد د کډه شوو افغانانو ستونزو ته پام اړولی او لیکي دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپل هیواد تښتېدلي او د هیواد ته بیول شوي د کریډیټ یا د بانکي اعتبار او کاري سابقې په نه لرلو سره په څه ډول کولی شي خپل نوی ژوند پیل کړي. تورنټو ستار د شپږویشت کلنې شبانه علیزی چې ډیر وخت د کرایي کور په پیدا کولو تیر کړی څرګندونې راخیستې چې ویلی دي دوی د یو کور له خاوند سره خبرې کړې وې چې له دوی له مخکې د شپږو میاشتو کرایه غوښته چې د دې په خبره دا هیڅ قانوني نه ده. هغې دې ورځپاڼې ته ویلي پر دې سربیره د کور خاوند ورڅخه د یوه زامن غوښتنه هم کړې وه خو دا چې دوی کوم زامن نه درلود له دې کوره تیر شول او پر کرایي کور پسې لټون ته دوام ورکړ. اغلی علیزی چې خپل میړه او دوه کلن زوی سره کاناډا ته بیول شوی وای لډیرو ناهیلې ورسته په تورنټو کې یو کوچنی کور کرایه کړ. د تورنټو ستار پر لیکنه دوی هغه پیسې کارولې چې د کاناډا حکومت د خراغ لاست پیسو په توګه دوی ته ورکړي چې شاوخوا 3900 کاناډایی ډالر کېږي. دا مرسته له دوی سره د دې لپاره شوې چې خپل لګښتونه پرې پوره کړي. تورنټو ستار لیکي میرمن الیزی د هغو 13000 افغانانو په ډله کې و چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کاناډا ته بیول شوي دي. د تورنټو ستار په وینا دغه افغانان چې خپل هیواد پرېښودو ته مجبور شوي په نوي هیواد کې خپل ژوند ته د سمون ورکولو لپاره هلې ځلې کوي. یو شمېر د کور او کارموندلو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي ځکه د کار او کریډیټ یا بانکي اعتبار سابقه نه لري او د ضامن په موندلو کې چې د کورونو اکثر خاوندان غوښتنه کوي هم له ستونزو سره مخ دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مطلب کې چې په خپل ویب پاڼه کې خبر کړی لیکي د افغانستان بحران د نړیوالو یو منسجم او همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د مطلب په سرټکو کې لولو د طالبانو ناسم اقدامات د هغوی ګټو ته زیان رسوي خو تر هغې ډېر زیان عام و افغانانو ته رسیږي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په لیکنه په تېر یو کال په تېرو وروستیو څو میاشتو کې طالبانو یو شمېر ناسم ګامونه پورته کړي چې پایله یې په لنډ مهال کې د دوی واکمنۍ نه ګواښي خو د حکومتولۍ په اړه یې وړتیا زیانمنوي او هم په اوږد مهال کې انسجام ته زیان رسوي. د مطلب لیکوال ویلیام بارد لیکي له بده مرغه دا ډول غلط اقدامات به د افغانستان خلکو ته په مستقیم ډول زیان ورسوي او هم بل دوی سره د بشري مرستو پر چارو ناوړه اغیزې وکړي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ لیکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د کړنو په اړه نړیوال غبرګون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په یوه خوله سختې غندنې او د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو لپاره یوې ډیپلوماتیک اجماع سره مل خو په کار ده چې نړیوال غبرګون باید ستراتیژي کوي نه د طالبانو د اقداماتو په وړاندې غبرګون او زیاتوي. نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري وضعیت له یوه کړکېچن حالت سره مخ ده. په دې هیواد کې له داسې یو رژیم سره تعامل کوي چې د خپلو خلکو هوساینې ته پام نه کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د نړیوالو لخوا د یو شمېر اصولو او تګلارو سپارښتنه کوي چې یوه د افغانستان پر اقتصادي ثبات څرخي او وي پر اقتصادي ثبات او د افغانانو پر خصوصي سکتور باید ډیر تمرکز وشي ځکه ګټه ټولو افغانانو ته رسیږي. ازادي راډیو اوري
د افغانستان د نور تو دوسی مو پزیر په کونړ کې هم د غنمو لاو پیل شوې او په دیش په ورځو کې بسګران د کال کړي خواري او زحمت ثمره تر لاسه کوي. نور په دې رپورت کې
سره غرمه دا او د چا خبره چې د ووري سوزون کې المر څونې زیرا ټټ شبه خو به هم د څوکۍ ول سوالې اړوند کونړ سین سره نږدې څو تنو ځوانانو مټي را بډوهلي لرونه پلاسونو کې نیولې او هر یو کوخخ کوي چې ل خپل ډلې یو قدم مخکې شي او زیات غنم وریدي. ذاکر الله تول بزګران غنم لو ته خوشاله دي، خپلوان او د کلی ځوانانو ته بلنه ورکوي څو غنم په وخت وری بي له تویدو او خرابېدو یې وژغوري.
لونه روان دي او دا د کلیوالو د یو میلی او د خوښۍ ورځې دي چې راټولېږي، یو بل سره شرونه کوي او د یو بل سره لونه کوي. راټول شي د میلی په شکل معنی د زمیدارو د کومه خواري چې دا هغه په دې شپو ورځو کې راټولوي او خپل عاید چې دا ترلاسه کوي.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی کامل خان وای د کونړ د یو شمیر زینو غنم او نور کښتونه غلې او زیاتو بارانونو زیانمن کړي، خو د دوی ولسوالۍ تر الله ساتلې او د غنمو حاصلات ته خوښ دي.
د څوکۍ حاصلات زمونږ د ولسوالۍ ماشالله ښه دي، ځکه چې دلته غلې یا نور هپتونه نه دي شوي. د قانان ورته هم خوشاله دي، نو په الحال د پاره خو حالات ډیر ښه روان دي او اینده دیم بس الله رحم وکړي چې د خلکو د غدر مندونه او دا شیان ترې شلې په شنه اسمان کې خلاص شي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي چې که څه هم غلې او ناروغي وي د غنمو شل سلنه کښت خراب کړي، خو به هم هیله لري چې پاتې غنم ښه حاصل ورکړي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
سکل په کونړ ولایت کې په 40000 هکتار ځمکه غنم کرل شوې دي چې د هغې جملې څخه 6300 هکتار للمي ځمکه ده. په مجموعي ډول ترینه 4800 تنه غنم په لاس راځي او د طبي پیښو او امراضو له امله 40% ځمکه زیانمنه شوې ده.
په افغانستان کې له جګړو وړاندې به خلکو د لو پر مهال د پټو پر پولو ټیپونه یخي وو. د خوخي وړ سندرې به پکې اوریدلې او لوونه به یې په شوق او زو کول. چیرته به چې لو له غذای به د ساز سرود غږ پورته کېده.
تاسو لا پیغامونو
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالی احمد تاسو سره په اړیکه کې یم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر شي. د امارات څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. امارات ځینې چارواکي د خپل طالبانو څخه د سابقې په حق له معلومات اخلي، نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اخادي چارواکي دی او داسې نور. په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعاً خو مسؤلیت فردي دی.
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام. خدای مو خوشحال او کامیاب لره. زه اگر ولای اطلاعم دی راست نه خبرې کوم. دغه د آشنا تلویزیون کې مې ولیدل چې یو نفر تلیفون وکړ صدای شما که چې موږ مکتب نه غواړو. عمل خو ضد اسلام ضد شریعت دی. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله ای که علم په نر او په ځا پر دی. علم فریضت نه له کل مسلم و مسلمات. بیا پیغمبر صلی الله علیه و آله ای چې او طول علم ولو کان بکین تاسو علم زکی ولو که بکین کی وی.
السلام علیکم. وکیل احمدی له کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه مې لیکنه ولیده. وروره موږ له طالبان نه غوښته چې دلته په دغه ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي. ته بېخي په تېرو شلو کلو کښې هېڅ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوستان. نو تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتره نه زیاته ساحه ده په دې سیمه کې یو مکتب نه شته. نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه ومننه کړه.
السلام علیکم. هیله کوم چې ما دا پیغام نشر کړم. دلته په من ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کمزوري دي، نو موږ دا خواهش لرو چې دلته خدیره ولرسي وره.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.